په خبرو کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړای کې زه هارون بچ اسلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمهیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه درورو. خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو رکیدو وروسته به د طالبانو بیلې شوې ډلې سره د سولې خبرې پیل کړي. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لیفټنټ جنرل قمر جاوید باجوا د پوز نوې مشر ټاکلی دی. د کیوبا اولس د خپل انقلابي مشر او پخوانی اولس مشر فیدل کاسترو په مرګ د نه ورځو ملي ماتم کوي. مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو رکیدو وروسته به د ملا رسول اخوند او ملا منا نیازی په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن مشال ریډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو رکیدو نورې وسلوالې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړي دي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باور مند ده او د سعودي عالي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یو لویه برخه جوړوي هم خبرې پیل کړي.
د نوموړي په خبره د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو نه بیلې شوې ډلې څو ځلې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د سولې خبرو ته علاقه مندي نه لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لیفټنټ جنرل قمر جاوید باجوا د پوز نوې مشر ټاکلی دی. قمر باجوا د پوز د موجوده مشر جنرل لاهل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په یو کم دیر شمه د کار موده پای ته رسي. جنرل لاهل شریف په هیواد کې مقبول پوځي کمانډر دی چې په هیواد کې امنیتي حالات ښه کړي او د وسلوالو ډلو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړي وو. جنرل باجوا د نومبر په یو کم دیر شمه په رسمي توګه د نړۍ د شپږم لوی پوز مشري به ترلاسه کړي. په پاکستان کې د پوز مشر ډیر مهم حیثیت لري ځکه چې د هغه هیواد نه شپېته کلن تاریخ کې پوز تر نیمې نه زیاتې مودې پورې په واک کې پاتې شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف د پوز د بل لوړ پوړي دفتر مشري یعنی چیف آف جاینټ سټاف لپاره جنرل زبیر محمود حیات ټاکلی دی. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د حق قانون منځوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د هغوی د مرضۍ خلاف د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور یې واده ته مجبوروي. د پاکستان هندو کونسل د کراچۍ عمومي سکتر جیتامل کیلانی پرون مشال ریډیو ته وویل
گورے پخوا خوبا حس ہم نکیتل زمو جی نکی بے و تخت ولی اس پکی حکومت دا لکارو کو مونگ دے قانون تا ڈیر خوشا لیو مونگ دا گنو چی دے سربا پا سن کی ہندوان یو س محفوظ شی کسل فیصد نوی نو آتیا فیصد خوبوی.
که څه هم د هندو اقلیت مشران په دغه قانون خوشاله دي خو وايي باید عملی ګامونه هم پورته کړل شي. ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمانستان ولسمشران رسمن د ترکمانستان له عطا مراده تر اقینی د ریل د پټلۍ پرانستو وکړي. د ولسمشر له دفتر خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې اشرف غنی دغه لارې د پرانستلو او د ترانسپورت په پایداره ناسته کې د ګډون لپاره د جمعې له ماښامه ترکمانستان کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی وایي چې سبا به په همدغه سیمه کې د افغان توکو یو نندارتون هم جوړ شي. د افغانستان او ترکمانستان ریل پټلۍ د افغانستان په خوره کې 3.5 کیلومتره ده چې د ترکمانستان له لوري جوړیږي او د ترکمانستان د عطا مراده له سیمې د افغانستان د اقینی تربنده رسیږي. افغان چارواکي هغه راپورونه لدوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته منتقل شوې ده. د هلمند والی ویا د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال ریډیو ته وویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوخ دي، تګ راتګ وکړي، خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي. بلخوا د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل که څه هم جګړه پراخه شوې، خو د دې دا مطلب نه دی چې د افغان طالبانو مشران له پاکستانه افغانستان ته کډه شوي، خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. جانسن پرون په کابل کې د یوې پوځي اکاډمۍ لیدنه وکړه او وی ویل چې د ناټو په مشرۍ کې په افغانستان کې به د افغان پوځیانو د روزنې په خاطر دوامداره مرسته کوي. نوموړي هغه ګنګوسي رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپله ښکیلتیا کموي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او وړم ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره هم په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. دا وخت برتانیا په افغانستان کې 4.5 سرتیری لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کیوبا ولس د خپل انقلابي مشر او پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو په مرګ ملي ماتم کوي. پرون د نوي کلن فیدل کاسترو د مرګ وروسته په ټول هیواد کې د 9 ورځو ویر اعلان شو. په سرکاري ودانو قومي بیرغ نیم ځوړند دی او په هیواد کې د سندرو مجلسونه ځنډول شوي دي. په هغه هیواد کې ولس د خپل مشر په مرګ خفه دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې فیدل کاسترو ته د عقیدت پیردونې وړاندې کولو لپاره لوی غونډې جوړې شي. د نړۍ ځینو مشرانو د فیدل کاسترو په مرګ خفګان څرګند کړی او عقیدت پیردونې ورته وړاندې کړي. خو د امریکا نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په شمول ځینو مشرانو هغه شان خفګان نه دی څرګند کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د کاسترو کورنۍ سره غمرادي شریکه کړې او زیاته کړې ده چې تاریخ به د کاسترو په کیوبا او په ټوله نړۍ د اغېز فیصله وکړي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د ملا رسول په مشرۍ له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پیل دا ته هیله مندي خودلې. د پاکستان وزیر اعظم پرون دغه هیواد د پوځ لپاره نوی مشر وټاکه. د دفاعي چارو پوه وایي د پوځ د نوي مشر لپاره به د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې ترلاسه شوې بریا پر ځای ساتل یوه لویه ننګونه وي. داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو اداوي کوي. د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر وایي د سیمې په بشپړه توګه امن کولو لپاره لا هم کار ته اړتیا ده.
د وزیرستان امنیت خو مونږ نه وینو چې هغه شان ته امنیت رسېږي. زه خو وایم چې څه نور هم کار لري پاتې.
او د مشال مرکه ونیس پروګرام کې داونه د پښتو ژبې د یو پوه او څېړنکار پروفیسر نصیر الدین خبرې اوري.
کم کم ځای چې تلیم د هغه ځای خصوصي الفاظ د هغه ځای خصوصي لهجې دي کې زما دلچسپي بډېر زیاته وه.
هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د افغانستان د سولې علي شورا وای د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو تر لری کېدو ورسته به د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلا شوې ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن یکشمه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل سولې ته دغه ډلې د لیوالتیا ډیره هیله اشتا. د چارو پوهان له دغه ډلې څخه د پاکستان ملاتړ ته پکتو وایي چې د ملا رسول ډله پرته له دې چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي بلا لار نه لري. سهار ګل امیرزه پر دې موضوع رپورت راکوي.
د سولې علي شورا وایي چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له ویلې شوې ډلې سره د سولې د مذاکرو د پیلېدو په تړاو ښې خبرې په مخ کې دي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون د یکشنبې په ورځ په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې یاد ډله سولې ته لیوالتیا لري. وچکون وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو د موادو تر ترتیب وروسته به د ملا رسول ډلې سره هم خبرې وشي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باور مند ده او د سعودي عالي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغې ډلې سره چې د طالبانو یو لویه برخه جوړوي هم خبرې پیل کړي.
نوموړي وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د بهیر بریالیتوب کولی شي چې د اعتماد جوړونې لپاره نورو وسلوالو ډلو ته یوه نمونه وي. د ملا رسول جلا شوې ډلې له دې مخکې هم له افغان حکومت سره سولې ته ل خپل لوري لیوالتیا خودلې و. د دغه ډلې مرستیال او ویان ملا منان نیازی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو دغه ډله چمتو ده چې سوله وکړي. خو د سولې علي شورا سولې ته د ملا هیبت الله په مشرۍ ډلې د چمتووالي موضوع یو چل یاد کړ او ویل چې دغه ډله د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او تر څو چې دغه هیواد ونه غواړي له یادې ډلې سره به د سولې د مذاکرو پیلول عملي نه شي. د چارو کارپو کبیر رنجبر په دې باور ده چې د سولې له بهیر سره د ملا رسول د ډلې یو ځای کېدل به د هیواد پر امنیت مثبت اغېز وکړي.
د ملا رسول بیل شوی دلی لمخکی نه ځینې نښې ښودلی وي چې افغان دولت ته نږدېوالی او سولې ته چمتووالی شي. ملا رسول د سولې پرته بله لاره نه لري، ځکه دوی د پاکستان له هغه ملاتړه محروم دي چې پاکستان یې لور طالبانو کوي، او ډېر امکان شته چې دغه ډله واقعا د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
رنجبر زیاتوي که حکومت د مشخصو استخباراتي او امنیتي ارګانونو له لارې د ملا هیبت الله د ډلې کمانډانانو سره هم خبري وکړي، نو دا بل یاد ډلې سره هم د سولې په برخه کې ولاست راوړنه وي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د هغه هیواد د پوز مشرتابه لپاره دوه نوي کسان ټاکلي دي. لیفټنن جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستانی پوز او لیفټنن جنرل زبیر محمود د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې مشران ټاکل شوي دي. قمر باجوا به د روان نومبر میاشتې له 9:20 نیټې څخه د راحیل شریف پر ځای خپل دنده پیلوي. د نوموړي د ژوند او نظامی دندو په اړه د احمد الله معلومات ورو.
د پاکستان فوج نوې ټاکلې شوې مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل نوکرۍ پیل په 1980 کې شپاړسم بلوچ رجمنٹ کې د کمیشن حاصلولو نه کړې ده. نوموړی د کینیډا فورس کمانډ اینڈ سٹاف کالج ټورنټو، نیول پوسټ ګریجویټ یونیورسټي مونټری امریکا او نیشنل ډیفنس یونیورسټي اسلام آباد نه زده کړې ترلاسه کړې دي. د آرمی چیف ټاکنې نه وړاندې قمر جاوید باجوا د فوج په هیډ کوارټر یا جی ایچ کیو کې انسپکټر جنرال ټریننګ او ایویلویشن په عہدہ کار کوو. دا هغه عہدہ دا چې فوزی مشر جوړې دوه وړاندې جنرال راحیل شریف سره هم وا. قمر جاوید باجوا په کوټه کې د کمانډ اینڈ سٹاف کالج او انفنٹری سکول نه علاوه په نیشنل ډیفنس یونیورسټي کې استاد هم پاتې شوی دی. نوموړې د پندای انتهایی مهم ګڼل کېدونکې لسم کور مشري هم کړې ده. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه قمر جاوید باجوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او گلګت بلتستان په معاملاتو کې هم تجربه لري او نوموړې په شمالي علاقو کې د انفنٹری ډیویژن مشری هم کړی ده. د تر څنګه قمر جاوید باجوا په نگرانۍ کې بده تیرو وختونو کې تربیتی مشقونه هم تر سره شول، کم چې په لائن اف کنټرول د تاو تریخوالي لوجې تابع شوی وو. قمر جاوید باجوا په کانګو کې د اقوام متحده په امن میشن کې د بریګیډیر کمانډر په حیث هم پاتې شوی دی. د ذکر دا چې قمر جاوید باجوا د پاکستان ځمکني فوج شپاړسم مشر دی او نوموړی بعد روانې میاشتې په 9 نیټه د خپل عہدې سوګند پورته کوي. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
اردن کو لیفٹنٹ جنرل قمر جاوید باجوت په داسې حال کې د پاکستانی پوځ مشري ور په غاړه شوی چې د پخوانی پوځي مشر راحیل شریف په مشرۍ په قبالی سیمو کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزم په نوم عملیات لا هم دوام لري. د عملیاتو له وجې په زرګونو خلک لا هم بې کوره دي. پر دې سربېره وخت په وخت له هند سره د کنټرول پر کرخه د ډزو تبادله کیږي او افغان چرواکي لا هم په خپل دې خبره ولاړ دي چې وایي طالبان د پاکستان له خاورې په افغانستان کې ترهګري کوي. شنن کې وایي دا هغه مسلې دي چې نوې پوځي مشر باید حل لارې ورته پیدا کړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
د نومبر په 9 د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کار موده سر ته رسیږي. نوموړي په نومبر 2014 کال کې واک سنبال کړو. د جنرال راحیل شریف په مشرۍ په جون 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب نومي عملیات شروع شول چې د پوځ په خبره په آخري پړاو کې دي. په پاکستان کې د پوځ مشر د کار موده د 4 کالو لپاره وي. د پاکستان تاریخ ته کوکتل شي نو د پوځ ځینو مشرانو د واک تر یوې دورې زیات هم کار کړی دی. د پوز د واک بدلون ته په کتو سره پښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان پوز نوی مشر به له کومو چیلنجونو سره مخامخ وي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ساد وایي د پوز نوی مشر مخې ته په پرتو چیلنجونو کې مهم هغه امنیت ټینګ ساتل، له ولسي حکومت سره اړیکې او په ملک کې دننه د جهادي تنظیمونو موجودیت دي.
پاکستان کې امنیتی طور باندې که تاسو وګورئ نو ستاره امتیاز ته ختم شو، خو یو سلامتي صورتحال چې کوم دی نو هغه کې بهتري راغلې ده. هغه پر تاوان نو داسې جرایم چې کوم دهشتګردۍ پر تړلي دي هغه کې هغه راغلې ده. اوس دا په دغه سطح باندې ساتل او دې باندې مخکې پرمختګ کول دا هغه د پاره ډېر لوی چیلنج. خپل رایل شریف صاحب سیاسی مشکلات ہونا سادے اگستوں کوشش ہونا جہادی انٹرپرائز ہو چیلنج دے ہر سر تعلقات ہو چیلنج سے شیر اگر دے تبدیلوں کو وجہ بات کے بیان سے
پا پی خبر کے خبریال او کارپو اکیل یوسف زئی دا نظر لری چې کسه هم مهم چیلنجونه چې دی یې ذکر کوي په ملک کې ورلمخې موجود دي، خو په پاکستان کې د ننه بحران، علاقائی صفبندی او د امریکا نوی انتظامی په تناظر کې به د پوز راتلونکي مشر لپاره به شدت زیات وي.
د پاکستان کې د ننه د دهشتګرد تنظیمونو سره څه سلوک کوي، د انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ابزرویشن دي یا دغه چې کوم ډیمانډ دي هغه به څنګه ډیل کوي. دا ده چې تاسو به کتلی وي چې دغه درې کاله کې یا دغه مخ کې د سیول ملټری چې کوم ریلیشن شپ وو هغه د ډېر کشیدګۍ ښکار پاتې شوي دي. نو د سیول حکومت سره به د ده طریقه کار د هغې نویت به څه وي. او درېیم په پاکستان کې کوم د بیډ ګورننس ایشو دي په هغې کې غټ الزام یو دم لګلی کېږي چې دا ښه کېږي ځکه نه چې جمهوریت چې دی هغې ته یوه لار نه میلاویږي او ملټری اسټبلشمنټ یا د هغه بجټ یا د هغه چې کوم اختیارات دي خاص کر د فارن پالیسۍ په حواله باندې په هغې باندې نظرثانی پکار ده.
د پاکستان د پوز مشر انتخاب د هیواد وزیر اعظم نواز شریف کوي. د نوي مشر په توګه نومول شوی جنرال قمر جاوید باجوا د پوز پنځم مشر دی چې نواز شریف انتخاب کړ. د دې ترڅنګ لیوټننټ جنرال زبیر حیات چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي منتخب شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د پاکستان پوز ادا کوي د ضرب از پوځي عملیاتو له وجې په قبایلي سیمو کې امن پر ځای شوی دی، خو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او ممندو کې په بیلابیلو پیښو کې ځایي مشرانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قبایلي سیمو مشرانو له مشال لړیو سره په خبرو کې ویلي چې د امن پر ځای کولو په لړ کې د پوز اداوې بې ځایه دي. تفصیل د ګل لیاس په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو ستنولو لړۍ روانه ده، په هغه سیمو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دې وروستو کې د شمالي وزیرستان یو مخکښ مشر وسلوالو وژلو. د دې وروستو په مومندو کې څلور ځانمرګي برید کوونکو په امنیتي سرتیرو برید وکړ. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د ضرب ازف فوزي عملیاتو له وجې د سیمې عام وګړي لا نور کمزوري شوي دي.
صرف دومره خلک په کرا غوړ نه خل امنیت ته امنیت کول ملک نشي ساتلې. د وزیرستان امنیت خو مونږ نه وینو چې هغه شانت امنیت رښتیا څنګه وو. کوم هغه نتایج دي سر په سر دا هغه نه مطمئن نه ما بلکې زه خوایم ته د تنورم کار پکې الله دې پاتې دي.
نو موږ دې دغه چې حکومت دې خپل پالیسي کې بدلون راولي. بیا د باجوړ یو مشر ملک حسین سالارزی په هغه سیمو کې د فوزي عملیاتو څخه مطمئن نه ښکاری وای چې په دې هر څه کې پښتانه وځپل شو.
خیارانو مثلا د ول باران په چک دره او شوخرې د دماکم شي راغی د پاسه د ایم راشي. نو د دې مرزي د څونه کورونه ورانه ول غواړي نو غو نه پسه وران او د دې په مخونو په تندو خدا شي نه ځي کی دا خو په څوک کوي. هغه خلک بس تاسو په نظر او پرین کې نه دی ګنا خر په کورونه تاسو ول رنگ اوري ورانه وري.
ملک حسین سالارزی زیاته کړه چې نږدې راتلونکو کې په هغه سیمو کې بدامنی نشي ختمې دي، خو په پارلمان کې د خیبر جنسي غړي شاجی ګل افریدی په قبایلي سیمو کې د بدامنی وجه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې بولي.
ترکمه پورې د دوه دوړو ملکونو په منځ کې په صحیح طریقه باندې اعتماد نه بحال شوی نو تر هغه پورې د دشمنان به د دوړو په ملکونو په نقصان نو کې هغه ته فائدہ رسیږي، هغه خپل مقصدونه حاصلوي.
شاجګول پردي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې حالت ښه کول لپاره افغانستان سره اړیکې پر ځای کول ضروری دي. بیا د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر د بدامنۍ وجوهاتو په اړه وایي.
د ټوپک په زور، د ټوپک په زور، د جهاز په زور دومره امن خو ضرور راغلی دی. کوم خلک کار ناستو په باز ځایونو کې هغه د هغه ځایونو نه لرې شول، خو د بدامنۍ چې کوم اصلي وجوهات دي هغه چا نه دي ادرس کړي.
د قبایلي سیمې خبریال عبدالسلام وزیر په دې اندې چې فوزي عملیاتو څه نتیجې هم ورکړي دي.
اوس کوم حالات کافی حد را ټیک شوی دي. خو بیا هم د سیو واقعیت مخامخ راغلی چې یقینا هغه یو سوالی نشان په دغه ضربه ځ باندې او په کوم عملیات کې وشول په دې باندې شته. خو عمومي تور باندې موږ دا ویلای شي چې قبایلی علاقې چې کمی دي هغه کې مخکې نه حالات کافی حد را ټیک دي. خو
که هم د قبایلی سیمو مشران موجوده بدامنیو اندېښمن کړي دي، خو فوج او حکومت دریځ لري چې په مجموعي توګه په هغه سیمو کې امن پر ځای کړل شوی دی، او همدغه وجه ده چې د دسمبر تر اخیره پورې به هغه سیمو ته ټول بې کوره کړل شوي کسان ستانه کړل شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پیپلز ګوند د بلوچستان صوبې مشران وایي د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه د دوی مشرانو پیل کړې وه. د یاد ګوند دغه مشرانو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداره کې بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو ته د هغوی حقونه ورنکي، نو دوی به پر ضد په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې وکړي. لکوټې د مشال لړیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د بلوچستان لپاره د پیپلز ګوند نوی ټاکل شوی صوبایي کابینې غړ ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه د پیپلز ګوند د مشرانو لخوا ترتیب شوې وه، او دوی به وایي چاته اجازه ورنه کړي چې دغه پروژه ناکامه کړي. دوی دا خبره تېره ورځ په کوټه کې وایي خبري کانفرنس ته کړې ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند د بلوچستان مشر اجي علي مدد چتک وویل،
ګوره دا شي ذوالفقار علي بھٹو غدا کوشش هو الله پاک دا سی پی کامیاب کی اور صوبہ بلوچستان یا خیبر پشتونخوا عوام غا تحفظات دے مرکز سرا بایدے کی دا تحفظات حل کی. اول بلوچستان اور خیبر پشتونخوا غا حق دے، بایدے اگا عوام غا دا حق اگا تا وفاق ورکی نہ ورکی تو بیا دوری پیدا کیجیے، بیا دا کامیاب نہ کی.
پر دے محال دا صوبے نیوی سکتر سید اقبال شاہ زیادہ کڑا چدوی با یوزل بیا پولس کی پیپلز گوند فعال کڑی.
بلوچستان پا ہر ضلع کے حضور سطح باندھے پارٹی انشاء اگر طریقہ پانے پالک ہو لکہ چی محترمہ بینظیر بھٹو شہید پا دور کے آگو اور دو محترمہ اور دو شہید ذوالفقار علی بھٹو دو بریجن پا مطابق موچ انشاءاللہ لکہ موچ اسی پیک پا والا ہوئے یا بلوچستان پا دو صورتحال پا والا ہوئے انشاءاللہ موچ اخبر قیادت زلد ہوئے.
پہ صبح کی دا بے امنیتی او بے روزگاری دا ختم اولو پاڑا دا گوند اطلاعات سکتر سربلند جگزی وینا وا،
بلوچستان کی دا امن و امان مسئلہ دا زمر نوجوانان سے دی اگا دا بے روزگاری شکار دی، نو پیپلز پارٹی انشاءاللہ څنګه په اقتدار کې رااله تر ټولو لمخه د امن او امان د مسلې د پاره به دوی خپل پلانینګ کوي. تر ګردو غټه مسله چې کم زموږ ځوانان بے روزګاری خواته روان دي، او دا وره ان شاء الله که پیپلز پارټی رااله اور د سی پیک او گوادر ډیولپمنٹ کې په لکه او د خلکو ضرورت دی، او دغه ټکنیکل په چاینا او په دا کې دغه ټکنیکل ایجوکیشن وروکي اور ان شاء الله په لکه او ځوانان په بلوچستان ز د بے روزګاری د خاتمه د پاره به پیپلز پارټی
د ګوند غ مشرانو په صوبه او هیواد کې د وسلوالو ډلو د عملیاتو په کلکه سره غندنه وکړه، او ویل چې حکومت د وسلوالو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د سند صوبې اسمبلی د نومبر پر 23مه د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور کړ. دغه قانون تر مخه به هغو کسانو ته له 50 کلونو نیولې تر د عمري بند پورې سزا ورکول کیږي چې په زوره هندوان انجونه مسلمانوي او واده ورسره کوي. په دغه صوبه کې د هندوانو مشران وایي د قانون ته خوشاله دي، او دا چې په ترڅ کې د دوی آئینی او قانوني همداراز ټولنیز حقونه خوندي شي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د سن اسمبلی د نومبر په 23مه د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور ک. دغه قانون تیر کال د سن اسمبلی غړي نند کمار وړاندې کړی وو. د مشال رادیو سره د خبرو پر وخت نند کمار وویل دغه قانون سره به په صوبه کې د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د دوی د مذهب بدلولو د مسلې مخنیوي وشي.
د پاکستان جوړونکی قائد اعظم محمد علی جناح پر 11 اگست دا ویلی و چې په دغه هیواد کې به اقلیتونو ته یو شان حقونه ورکول کیږي. په پاکستان کې هیڅ اقلیت او اکثریت نشته. دا قانون هم د دغه سلسله یو کړی دی. موږ هڅه کړې چې د دغه خلکو حقونه خوندي کړو. دا کار هغه شان وکړو چې څنګه باید اوسي.
د دغه قانون تر مخه څوک هم د یوې هندو جنې واده په زور د یو مسلمان سره کوي، نو داسې مرسته کوونکي ته به هم د 3 کالو قید سزا ورکول کیږي. په دغه قانون کې ویل شوی دی تر څو چې یو هلک او یا جنې د 18 کالو شوي نه وي، نو د هغه مذهب بدلیدل به په رسمیت نه پیژندل کیږي. د کامی سملای د سند صوبې د لاړکانې د هندو کمیونټي یو غړی رامیش لال وای په سند کې دغه پیښې زیاتې شوې وې چې پکې ډېرې وړې ماشومان هم په زور بل مذهب ته اړول شوي او واده کړل شوي وي.
باید چې داسې جنکو عمرونه 18 کاله خو ضرور وي، ځکه چې په دې کې د 12 کالو جنکۍ هم په زور واده او مذهب بدلولو ته مجبور کړل شوي دي. ګوري د مذهب په بدلولو چاته اعتراض نشته، خو باید یو عمر خو وي. اوس د 18 کالو یو ماشوم ته د اسلام او یا د بل مذهب څه پته وي، او بیا زبردستی خو په اسلام کې هم نشته. اوس به د داسې کولو سره ضمانت هم نه کیږي. تاسو چې په چا ټوپک کیک دی نو کاغه ماشوم وي او کلوي، بیا خو مجبور وي او داسې خو چرته هم نه کیږي. باید له چا سره هم زبردستی ونشي.
په پاکستان کې د هندوانو د تحفظ لپاره یو کارکونکو اداره پاکستان هندو کونسل وای په سند صوبه کې په دې وروستیو کې داسې پیښې زیاتې شوې وي. د کراچۍ نه د پاکستان هندو کونسل جنرل سیکرټري جیتامل کیلانی وای دوی دغه قانون په دې لړ کې یو مهم پرمختګ ګڼي.
ګوره پخوا خو به هیڅ هم نه کېدل، زموږ جنکۍ به وتښتولې. اوس پکې حکومت دا لږ کار وکړو. مونږ دې قانون ته ډېر خوشاله یو. مونږ دا ګڼو چې دې سره به په سند کې هندوان یو څه محفوظ شي. که 100% نه وي نو 80% خو به وي. د یو 4 جنکو نومونه خو زه ویلې هم شم چې دغه وتښتولې او بیا یې پرې په زوره مذهب بدل کړ، او چې مذهب یې پرې بدل کړ نو بیا به یې په سړکونو غزارې کړې. بیا به دغه جنکې د هغه ځای نه هم وایستل شوې او د پلار د کوره هم.
د پاکستان هندو کونسل تر مخه په پاکستان کې د 1 لک نه زیات هندوان اوسېږي چې زیاتره یې په سند صوبه کې ژوند کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي هغه رپورټونه به مونږ یاد دي چې وایي د افغان طالبان مشران له پاکستان څخه هلمند ته کډه شوې دي. دغه چارواکو په خبره له دوی سره شته ثبوتونه د خیټ د افغان طالبان مشران په پاکستان کې د ژوند له ټولو اسانتیاو سره اوسېږي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په رپورټ کې طالبانو ادعا کړې وه چې مشران یې له کوټې هلمند ته تللي، خو افغان چارواکي وایي دا د وسلوالو د تبلیغ او پروپاګندې برخه ده او حقیقت نه لري. سفی الله ستانکزه تفصیل راکوي.
د هلمند والی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قمندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنگ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیان ولسوالان دي، نور د دوه ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هغه ځای کې دوه دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نور د سترګو نه پناه کړي. ولې شکل سره جدو لولپوری مسولین او یاد کوټې شورا د تمدره انتقال شوه.
په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللي وي. یو طالب مشر هم د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د رپورت لمخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا 3 میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال رپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند له لخکرګا دویمه او درېمه امنیتی حوزو ته هم ورسېدل او لنګدي دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتي روانې دي. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړی وي.
جګړه پراخ شوې ده په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي، ولې دا شې دوی نه تخپل رهبری را انتقال کړي، دا شې دوی دایمي مراکز ولري کاملا په ټول افغانستان کې راشي نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی د روزنې ځایونه معلوم، د دوی بهرني ملاتړ معلوم دي، شمال ته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی د شوراګانې په نومونو دي، هلته په روغتونونو کې د دوی درملنې کېږي، هم هلته دوی ته پیسې راټولي. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې څه لري، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبري شورا شپاړس منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قومندانانو ترمنځ د لانجو هواری مهمې دندې شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستاني چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د مجید بابرنه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لرې کېدو وروسته به د ملا رسول اخوند او ملا منان نیازی په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن مشال ریډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو لرې کېدو نورې وسلوالې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لیفټنټ جنرل قمر جاوید باجوا د پوز نوې مشر ټاکلی دی. قمر باجوا د پوز د موجوده مشر جنرل راحیل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په یو کم دیر شمه د کار موده پای ته رسي. د په پاکستان کې د هندوانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو اداره پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منځوري ورکولو هرکلی کړی چې بګي هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د هغوی د مرضۍ خلاف د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور یې واده ته مجبوروي. ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمانستان ولسمشران رسمن د ترکمانستان لا تا مراده تر اقینی د ریل د پټلۍ پرانستو وکړي. د ولسمشر له دفتر خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلی چې اشرف غنی د غلارې د پرانستلو او د ترانسپورت په پایدار ناشته کې د ګډون لپاره د جمعې له ماښامه ترکمانستان کې دی. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته منتقل شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال لري ته ویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوخت دي، تګ راتګ وکړي، خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي. په پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې د شام په جنگ ځپلې سیمو کې د محاصره شوو ماشومانو شمیر د یو کال نه کمه موده کې شاوخوا 15 لکو ته رسیدلی دی. د کیوبا ولس د خپل انقلابي مشر او پخواني ولسمشر فیدل کاسترو په مرګ ملي ماتم کوي.
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال لړیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
د مشال مرکه
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونی او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې د تاریخ استاد او سیرنکار پروفیسر نصیر الدین صاحب ملمه دي. دوی د پښتنو په تاریخ، د پښتو ژبې او بیا د پښتو ژبې په ټکو باندې څېړنې کړي دي. کتاب به هم لیکلی دی خو هغه لا چاپ شوی نه دی. په هغې به سره خبرې کوو. پروفیسر صاحب په اول کې مو خپل لنډ شان پیژندلو کړ.
زه په پور نوخار د ډیرخیلو په مالت کې پیدا شوم. پلار مې عالم و، مولانا سراج الدین سے. او بیا میں سکول کے سبق چھوئے پہ دن اوخار پہ آغ وقت اسلامی اسکولو آل تا میں پاس کو. بیا میں کالج کی تھیالوجی ڈپارٹمنٹ کی میں بیٹ یہ چکو. بیا میں ایم اے ہسٹری کا، بیا میں ایم اے پختو کا، او اتکالا سکول استاد ما سینئر انگلش ٹیچر ما پنا اوم پدغن اوخار سکول کے. بیا دین پس لیکچرر فرم پہ 1965 کے سلیکٹ شوم نو ہری پور ته لاړم شپږ کاله مې ہری پور کې تیر کړ بیا شپږ کاله مانسیره کې مې تیر کړ بیا چې اٹھارہ گریڈ ته واوړم نو بیا پرنسپل شوم نو دا 1977 نو ورته 1997 مې پورې شل کړه د مختلفو کالجونو پرنسپل پاتې شوم په دیر کې په درګاه کې په ثوابه کې په لوند خور کې په لوند خور کې مې ډیره موده تیر کړې نه کاله مې تیر کړې او کم کم ځای ته چې تلم دا غځې خصوصي الفاظ دا غځې خصوصي لهجې دې کې زما دلچسپي ډېر زیاته وه او د دې دلچسپۍ وجه دا وه چې دغه زمانه کې یو سړي کې مضمون لیکلی و په مشرق کې چاپ شوی و دغه سره مرکه وه نقیب الله روحي خدای دې وبخي چې هغه دا ثابتول کوشش کړی و چې د پښتو د انګریزۍ ډېر تعلق دی یو بل سره نو ما چې هم پې سوچ وکړو نو ما ته پکې یوازې انګریزۍ سره تعلق ښکاره نه شو ما ته پکې لیٹن سره تعلق ښکاره شو ما سره پکې سنسکرت سره هم ورسره تعلق ښکاره شو خو ډېر خلک دا وایي چې د پښتو د اوستا سره تعلق نو د اوستا ما سره ما اونه مونتل
پروفیسر صاحب په دغه خبره کو زمونږ پروګرام زمونږ د مرکه موضوع هم نن دغه ستاسو سیړنه دي کدا و چې د پښتنو تاریخ پاک لکراته وای چې خامخا د دې جبه د پښتو جبه د دې جبه پاک لتاو سیړنه کړي نو که په لند ټوک مو
زما د سکول استاد قاضي عبدالسلام صاحب د زیارت کا کاسب هغه یو کتاب لیکلی و ادبي سوغات هغه کتاب منظور نه شو خو بهرحال بیا وینو خوړو خراب شو هغې کې بس دغه و خو هغې کې یو مضمون دی نصرالله جان مشواڼي لیکلی دی څوک وکیل دی او هغه وایي چې پښتانه درې تومنه دي درې قسمه دي یو دی قیسیان یو دی متوزی او بل دی پکت یا کرلان دغه کرلان چې کوم دا انډین خلک او دا مونږ سره په دې دا شامل شو کرلان چې څومره قبیلی دي هغه خټک دي او هغه دغه دي وزیر دي که مسعود دي که بنگش دي که افریدی دي دا کرلان دي او دا بیت چې کوم دی دا زمونږ صوبه چې کوم دی او دا پکې ور شامل او دا کرلان شو او دا پکت چې کوم ذکر راځي پر ریګویت کې دا هم دا خلک دي چې هغه بیا دې ځان سره خپل نوم پښتون ساتلی دی اوس پاتې شو افغان نو افغان چې کوم دی د دې بیا ما چې سوچ وکړو نو دا په دغه کې کوم وخت کې چې دی بن اسرائیل چې کوم دی باندې حمله وشوه او اسیرین یو اشور بن پال یو بادشاه تیر شوی دی ډېر ظلم یې کړی په بن اسرائیلو باندې حمله وکړه نه نیمې قبیلې تس نس کړي او خورې ورې کړي څوک یو ځای څوک بل ځای کې څوک په آذربایجان کې څوک په ایران کې نه یې کې د تورات کې لیکلي چې خابور او د هارا سیندونه دغه ته مونږه مشرق ته دا اوشرل دا بن اسرائیل نو دا دغل ته بیا دی ارمنای جبه کې اپاگان ویلې شي غلام ته نو خلک وایي چې دا افغان داغې نه وته دي بهرحال دا ارمنیان د دې گاونډیان او کوردیان د دې گاونډیان نو دوی ورسره بیا ډېره موده تیره کړې ده بیا دینه پس دوی رااله او هغه په پښتونخوا ته رااله نو پښتنو سره دغه کرلانو سره یو ځای شو او دا یو قوم جوړ شو اوس دا چې دی کله راغلي دي نو دې کې خو غټ ثبوت دی چې دا د اسلام نه ډېر مخکې راغلي دي دا چې کوم وخت کې سایرس قبضه وکړه په ایران باندې نو دا هغې بادشاهي چې کوم وه شمال طرف ته میډیا بادشاهي دا قیس عبدالرشید چې کوم دی دا هغه د بن اسرائیلو هغه مشر و چې هغه شوی دی او بعضی خلک تاوی روشن خان بابا دی خدای وبخي د نوې کلی هم په دې د ډېر قایلو چې پښتانه بن اسرائیل یو په دې ډېر زور کوو د هندوستان هم ډېر خلک دي یو په کې عمر خیل یو دغه دی دا او د اوسیدونکو نسب افغانه کتاب لیکل سن 1918 کې دا هغه دی دا وایي چې کني پښتانه بن اسرائیل دي په پای کې دا وایي چې دا سورت احقاف کې چې کوم جن لفظ راغلی دی دا جن نو دا پټ خلکو راغلی د دې خپل قریبی يهوديان نه دی یریدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړي مسلمان شي دی او رښتیا ده چې زموږ دا روایت ډیر پوخ دی چې زموږ دا غنیتنو عبدالرشید ول نوم کې خو قیس نوم پر دغه بدل کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم بدل کړ نو دا روایت دا چې ډیر پوخ دی چې د دې تردید نشي کېدی
پروفیسور صاحب دا وایي چې آریا دی پښتانه دا آریا څوک
دا خو هغه دا کرلان چې کوم دی رااله آریا رااله او په هغه کې دا غي هم پدې ده کې بادشي په دې پښتونخوا باندې دا غي قبضه وفا پدې کې یو خبره درته کوم چې دا زمونږ خلک چې څوک د اریا دا دغه کوي نو دی ایڈوانس ہسٹری آف انڈیا مکرجی لکھ لے وٹ کتاب دے پائے کدا لکھ لی چیز آریا حکم وقت کی دغت اتلل مشرق تا روانو دار زین چتلل کدھ بلخ نتلل او کدھ ایران نتلل نو ددین یو قبیلہ پاتشوا چی یو قبیلہ تے پاتشوا داغی نمو سرنجایا او دغ سرنجایا نن داغی نم زارنگ دے پا نمروز کی او رستم چکم پالوانو دا داغ پا شاہنامہ کی لکلی دی رستم زال د زپلار نوم زالو او زرنگ از قبیله زرنگ بود نو دې مطلب دی چې دا دغل تکی دی په دغلا روان تیر دی ریډیر هندو مورخین باز وی چې نمونږ هم د دې هندستان خپل خلک نه نه دغه شفت نه پته لګي او دغه زیت نه پته لګي چې اوس هم دا زرنج اوس خو دی دغه کیپیټل نه دی او قلعه رستم دغل تکی شته په افغانستان کې په نیمروز کې نو دغه نه پته لګي چې را دا یو شف نو دا دلته چې کوم پاتې شوې دي بیا دلته لسو قبیلې ډېر لوی جنگ شوې په دغه کې ریګویت کې دا لیکلي یو بل ډېر عجیبه خبر چې دغه بادشاه نوم یو لقب دی ترس داسي دا ترس بالکل د پښتو لفظ ترس منې په ضد باندې د داسیانو ضد او داسیان څوک وو داسیان تازیانو عرب د عربو سره د اسیرین سره یا هر څوک عربي نسل خلک وو تازي که هغه بن اسرائیل وو که هغه عرب وو دې ته به تازی وي اوس هم فارسی والا ورته تازی وي او د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو ترس داسې یو د هغې
پروفیسر صاحب زمونږ موضوع چې دا د پښتو ژبه ده دغه کام د پښتنو د کام کومه ژبه ده پښتو د دې پښتو څومره زوړ تاریخ دی د پښتو ژبه
د ټول نه افسوس خبره دا ده چې د اسلام نه آگاهو زمونږ تحریر نه دی ملاو شوی حبیبي صاحب د خدای وبخي هغه یو په دغه هلته کې بے ستون ورته وی په دې ایران کې دا سایرس او دا دارا دا زمانی یو لوی دغه ولاړ دی ستون ولاړ دی پای باندې دریو ژبو خطو دغه دی نو یو پکې د اوستا دی یو پکې چې کوم دی د بابلای ژبې دی یو پکې دغه د بلې ژبې ښکاري نو حبیبي صاحب دا پکې لوستې ده په هغې ختمیخي کې دی ختمیخي به هم په هغه وخت کې و په هغه وخت کې به چې کوم دی نو دغه به هیروګلافکس او دا تصویري طریقه به وه او هغه لوستې ده او خلک یې اوس خدای خبر چې منی او که نه منی ډېر خلک د حبیبي صاحب په تحقیقاتو باندې اعتراضونه هم کوي چې دا صحیح نه دي بہرحال اگر کوشش کرو چې نه اړی کوم نه دروجنوم دا وی الفاظ چې کوم دا بالکل پښتو ده خو تحریر زمونږ د عربی نه مخکې دا اوس زمونږ موجوده چې کوم لیک دود ده دا عربی ده او دا د اسلام نه پس راغلی او هغه په دې اوس دا بحث چې دا کله راغلی څوک د محمود غزنوي صاحب په زمانه کې راغلی ډېر پکې اوس دا وایي چې دا پیر روحان راوستی دی نه اکبر په طور کې نه دومره موده د اسلام د روړو د دې په منځ کې د زر کاله یا پنځه سوه کاله څنګه تیر شو نو زمونږ د لیکلو دغه چې کوم نو ډېر زیات ډېر افسوس دی چې هغه پته نه لګي چې زمونږ ژبه چې کوم ده خو بهرحال مونږ چې د ژبې کوم الفاظ مومو چې هغه په ناروې کې هم شته او په جرمني کې هم شته او هغه په فرانسیسی کې هم شته درې الفاظ درته ښیم چې هغه فرانسیسی کې زت جی وی او په انګریزی کې خو ما خپل یو کتاب ما لیکلی دی او افسوس دی چې چاپ نه دی یو نوم دی ژبې او لفظونه نو په هغې کې ما د دیرشو ژبو سره د پښتو رشته پیدا کړې ده او چې دا دومره لویه خوره ده انګریزی کې سپرغي ته سپار کوی څېړلو ته سرچ وی او دغه سری ته سیریز وی او شین ته شین وای
دا پروفیسر صاحب تاسو خبرو کا چې دا پښتانه کم کامونه چې دي یا خو دا فارس یا موجوده ایران او یا د هندستان نو دا دغه او کزینو جیب چې دي زړه یا خو سنسکرت تا یا
اوستا
په دغه باندې پښتو کې بیا څومره تاسو سره نکړي چې دا ټکی په پښتو ژبه کې شته یا د دې په اثر
بالکل په اثر بلکې خاص تور سره د سلاتورا د موجوده د صحابه د لاهور پانینی هم د دې وطن سړیو چې هغه پراکرتونه د مختلفو علاقو د مختلفو قبیلو چې کومې بېلې لهجې وي هغه راغونډې کې پاکې د هغې نه یو سنسکرت هغه په خپله جوړه کړې سنسکرت عوامو ژبه نه وه دا یو سلیکټډ ژبه وه لکه مونږ دا ویلی شو چې یاره ګډه وړه خلکو به ګډه وړ مختلفې لهجې لکه اوس د انکو چې کوم یا پښتو چې کوم پښتو زموږ خو لست لهجې دي دا د انکو لست لهجې دي
او بیا د اویسا یا د فارسی په دې څومره
د اویستا پکې نشته د اویستا بالکل تعلق دی دومره نشته د اویستا تعلق پکې صرف ما یو لفظ معلوم کړی دی چې دا مونږه سپوږمۍ چې وایو سپوږمۍ دا لفظ جوړ دی د سپر اوږمۍ نه. سپر سپر ویلی شي سپر ڈھال تھا فارسی کې. اوږما چې کوم دا اوږمکا اوږمکا دا په وزیر جب کې سپوږمۍ ته ویلی شي. نو دغه یو اودما هغه یو لفظ وکړ ما معلوم کړی چې په اوستا کې یو لفظ اودما دی سپوږمۍ دپاره. نور دغه سره زموږ ډېر تعلق شته. دا اوستا نه پس چې کوم پهلوی راغلی ده په پهلوی کې ډېر الفاظ زموږ یو بل سره شته. لکه په پهلوی کې زه ته از وی زه پیژنم از میزنم می دانم په دی باندې زی دی هلته کې. اوس دا یو خبر ده چې زموږ د دې د نه چې بیا د اباسین نه پور شول د آریه لاړل او صرف زموږ د کرلان ته پاتې شو. زموږ پخت پخت قبیله پخت چې ته پاتې شوه نو د دې بیا تعلق بیا واقعي چې نه دی ایران سره پاتې شو یونان سره پاتې شو او دا اوس پکې لا نوې نوې دوره پکې دا مې اورېدلې ده چې ساکا هم پښتانه دي افغانستان کې په دې باندې ډېر لوی ریسرچ شوی او کار کېږي چې دا ساکا چې کوم حالانکه د هغې نومونه چې څومره دي هغه هایروډوټس درې قبیلې ښودلې دي ساکا عمر ورګه ساکا تغرخوده او ساکا تردریا. دا درې ساکان چې ښودنې دي نومونه د تردریا د دریا نه پورې غاړه یا استغر خودا نیغی سوکو والا خودا خود ٹوپای تو او یاد اگر شانتی دا هم ورگا یعنی هما جوڑو ہوں کی دا سوما چی ورطویلی شی پسند سکرت نو دا نمون خود فارسای سر بلکل تایل کروی دا اگر زمانی سر دا پختو سر تایل کروی چی کیرو دا وی چی سپالا دا پت تی کمانڈری چیف تا سپالا دا پت تی یو لفظ اگر معلوم کرده او چې دین پختو پته لګی چې دی پختو سره تعلق دی الان کې سپاله دا پتی.
دا پروفیسر صاحب چې ګورو نو لکه دا کم تاسو خبره کوي د پښتنو شجره کو ګورو خرشبونه او دا نمونه دا خو
دا ډېر
سره سمون نه خوري نو
دا نمونه بالکل 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 ما پکې دا یو څه معلوم کړ چې دا خو بالکل دا غلط ویل شي دي لکه خټک خټک تړل نه دي او دا وایي چې دا په خټ باندې د دې وطن ټول خټ خټو بادر شاه ظفر صاحب نه دا کٹک دام کٹک ویلی سے سخت تھا فوجی دستا دا کٹک نہ چکم دے دا کٹک جوڑ شو دے او دا شانتی چکم دے نو دا اپریدی ذکر خوشتا دا ہیروڈوٹس پدا کم شتا سی اپریٹائی دا اپریدی نم دیر زور دے او دا شانتی چکم دے نو دغه یوسفزی ذکر شتا دے دا ہیروڈوٹس دا کمپینز آف الیکزینڈر لکلے آریان سکندر اعظم چې کوم وخت کې دا حمله کړې ده هغه نه پس سل کاله پس نو یې کې اسپازي ذکر شته په کنړ او په باجوړ کې دی هغه وخت کې موجود اسپازي نوم راغلی باقاعده یعنی اس ډبل آی لفظ راغلی.
ها تاسو چې کوم څېړنې کړې تاسو وایئ چې یا کتابي شکل لا چاپ شوی نه دی جبې او ټکی نو په دغه کې تاسو کوم ټکی را کړی دی د کوم جبو موازنه مو کړې ده کوم ټکی
دی کې ما د یونانای کړی دی ما د لاتینای کړی دی ما د جرمنی کړی دی ما د فرانسیسی کړی دی ما د پهلوی کړی دی ما د سنسکرت کړی دی ما د هندای کړی دی ما د پنجابی کړی دی ما د انکو کړی دی او ما د عربی کړی ما د فارسی کړی ما د چې څومره ما ته خپل ژبې په نظر راتلی ما سره بلا لغتونه او هغه لغتونه ما کتل او ترکی مې پکې کړی نو ډېر دغه شوي او دې کې اوس یو چل دا دی یو کتاب ما سره دی چې د هغې نوم دی د امپایر آف دا ورلد او اوسلر لیکلی یو ډېر غټ زخیم کتاب دی. په هغې کې دا دی چې د بعضو سلطنتونه چې کړي دي نو یې خپلې ژبې هم ځان سره خورې کړي دي لیکن دو قومونو خپلې ژبې نه دي خورې کړي یو ترکو نه دي کړي یو پښتنو نه دي کړي بادشاهي کړې ده په هندوستان باندې پاتې شوي دي په ایران باندې حکومت کړی دی خو لیکن د ژبې طرف ته بالکل توجه نه ده جنگ طرف ته توجه ده د ژبې اړو اړو اوس هم چې کوم دی زه په لوندپړ کې پرنسپل هم د خندا خبردار اله دا هغه د یو خان مال راغی ما ته یې رجي اوس هغه ته دا پته نه چې زه د پښتو پروفیسر پاتې شم رجي وایي دلته د پښتو څه ضرورت دی نو ما ورته ګوره ژبه چې کوم دی یوازې تش د وینا نه د ژبې ضرورت خو چې کوم دی په تحریر ملاوي تا ته چې تحریر نه وي او موږ د پښتو پروفیسران دا ریسرچ چې کوم دا په تحریر باندې کوو تحریر نشته زموږ ځکه خو موږ دا روکیو چې کله یو سر ځان جنګو کله بل سره ځان جنګو.
تاسو چې کومه خبره وکړه چې دغه د ژبو موازنه مو کړې او دغه ټکي مو راون کړې نو د کومې ژبې په پښتو زیات اثر دی لکه دغه ټکي چې دی یو شان دی د کومې ژبې دی؟
اوس دی وخت کې ما یو کمپیرزن یو مقایسه کړې ده چې د پښتو تله کې د فارسی پر را زیاته ده او که ده هندوستانی یعنی انډو آرین ژبو زیات نو هغه ما زب استاد یم چې ته دغه وشماره ما سره دغه کتاب شته او ما په هغې باندې کار وکړو تقریبا یو سل او اتیا الفاظ چې کوم دي عام روزمره چې کوم استعمالو هغه د انډو آرین دي او یو سل شپېته الفاظ چې کوم ډېر استعمالو روزمره کې هغه د فارسی او د ایران سره تعلق لري مطلب چې مونږ د انډیا والا سره زیات تعلق خو د انډیا دی ته زمونږ توجه نه ده شوې ځکه چې اوس مخ ته مکړه او مکه دا مو نه ده کړې تندی ته ټانټ او دغه لکی مروت والا دی ورته ټانټ ټنډه وایي دا ځکه ورته ټنډه وایي چې دا ټانټ دی دا ما چې تاسو ته مخکې وایي چې کرلان چې کوم دی دا بیسیکلی آریا دی او خاص کر هندي آریا دی نو د ده په ژبه کې ګوره مونږ غېږ وایو او د دغه جنوب طرف ته کوته مونږ منګي وایو هغې ګړی وایي مونږ اوړه وایو هغې اټه وایي نو دا الفاظ بالکل ښکاره خاص کر زموږ په خټکو کې چې کوم مانکی دی او کاکا صاحب دی دغلته ګوره زیړې نو تا فیروز الغات وګوره په فیروز الغات کې کنزلو ته زیړې لیکلي ګالیا سنسکرت لفظ دی
بیا بیا د فارسی جب کم دا سی ټیکری چې هغه په پښتو کې لتا سو خو دا
ډیر زیات لکه زن کدن تاسو زن کدن جان کندن ساره استل دا بالکل پښتو نه ده دا هم دغه شانتی سروپ ناروا دا سر اوپا دی د سر نه وړه تر خپو پورې سر تا پا ناروا دغه شانتی ډیر الفاظ دي چې هغه د فارسی دی او ماسخوتن دا ماسخوتن مونږ توران کړی دی نماز خفتن ځکه پکې بعضې خلک مونږ ماسخوتن وایي ماخوستن وایي نو دغه خفتن دی دغه سره تعلق لري چې د فارسی ډېر لوی تعلق دی په پښتو باندې ډېر زیات او زه خدای یم زمونږ دا یوسفزوی خلک چې کوم دي دیم د هغې طرفونو نه راغلي دي نو په دې لکه اوس پوزه مونږ پوزه وایي په کار چې پیزوان مونږ نه دی مونږ پوزوان وایي که نه لیکن پیزه ویلي هغه پیزوان په پیزه کې راغلی نو د دې مطلب دی چې هغه الفاظ اوسه پورې زموږ په دغه کې شته دی هغه لهجه اگر چې اوس ډېر بدل شوي دي او دا یو خبره هم ده چې د خې اوله ده او که شین اول دی نو په دې شین او په خې کې دا یو مسله را پیدا شوه مولانا عبدالقادر صاحب د خدای وبخي هغه د دې قایل و چې تاسو دا مو وایئ چې پښتانه بني اسرائیل دي او که آریا دي پښتانه دي دا د مخکې نه راغلي او دا لفظ د بختي نه وتی دی او پښتون چې کوم دی هغه ګوره خې ته اول هغه ورکړه چې دا بلخ د بلخ د بلخ زور نوم بختر و دا هغې نه وتی دی او دا بختون نه وتی دی او د هغې نو مطلب چې دا ثابتوي چې خې که نیه اوله ده خو پته نه لګي چې دا خې خو ډېره ګرانه ده
تاسو د خین او د شین خبره کوي لکه پښتون او پښتون
پښتون او پښتون
ضروري خبره ده یاره دی باندې هم لکه مونږ خپلو اوریدونکو ته وایو چې دغه پښتون او دا پښتون
دا چې ته د حروف تهجی مطالعه وکې نو تاسو ته پته ولګي چې یو حرف محو شوی دی ختم شوی دی هغه خشیو خشی او په سنسکرت کې هغه کشیو چنانچې زمری ته اوس نن سبا په فارسی کې شیر وایي هغه پخوا خشیر یو بادشاه تیر شوی دی خشیار خشیا او په انګریزی کې دا سپیلنګ لیکلی شي ایکس ای آر ای ایکس چې څوک پرې نه پوهېږي ورته زیرکس وایي نه دا خشیار خشیا بادشاه تیر شوی خشا چې کوم دا خشاو او شیر چې کوم دا خشیر دغه رنګي په سنسکرت کې چې کوم دی خشیر دی او دغه چې کوم دی دا مونږ چې ورته کشتری وایي دا کشتری نه دی کشتری دی کشتری ایکس ای ٹی آر وای نو مطلب چې دا ایکس چې کوم حرف دا دومره دا رورو د وخت سره هغه ختم شوی دی زما خپله دا خیال دی چې دا دواړه یو شی دا پښتو وه پښتو یا پښختو وه لکه په بخشل کې شته دی لفظ په رخصانه کې شته دی لفظ مونږ ته نه روخانه جوړ کړو آر او ایکس ای این ای دا دغه جینۍ چې کوم وه دا سکندر ته د بلخ د بادشاه لور واده شوې وه او د بلخ د بادشاه دغه نوم و هوښیارد ایچ او ایکس ای ای آر ای ٹی ای هوښیارد نو دا په نن موجوده معنا کې به مونږ ورته هوښیار وو د پلار نوم یې هوښیار وو د دې نوم روخانه خو رخصانه شه نو رخصانه اوسه پورې چلیږي ویلی شي نو دا مطلب دا چې دا چېرته نه خی اول دی نه شین اول دی زما په نظر کې دا خشی وه
تاسو خبر وکړه چې یاره پښتو ژبه کې دغه د بېلابېلو ژبو د ټکو دغه دی داسې دغه شته چې هغه د پښتو ژبې خپل لکه خالص د هغې ټکي وي چې هغه نن هم هغه استعمالېږي په استعمال کې وي داسې مثالونه ورکول شي
شته داسې شته چې هغه بالکل کم ما چې کتاب لیکلې په کم کې چې کم یورپ سره چې کم زمونږ شرکت کیږي مطلب چې دغه لفظونه ډېر زاړه دي لکه مادر روستو ده یا په لاتینه کې ماټر دی یا موټر ده په جرمنی کې نه دا مور ده مور اولنی لفظ هغه ځکه چې په سویډش ناروی کې ناروېجیا کې مور برور ماما ته ویل شي دا یو کتاب دی ما سره د سټوري آف لینگویج پای کې په دې باندې یو بحث شوی دی چې مرکب لفظ په مقابله کې مفرد لفظ چې کوم دی هغه ډېر بلیغ دی نو هغې دا یو اعتراض پرې کړی دی چې ګوره ماما ته چې کوم لفظ ماما دی دا یو سنگل لفظ دی او مور برور چې کوم دی دا مرکب لفظ دی لہذا مرکب لفظ ډېر لیټ لکه فادر ان لا او سخر فادر ان لا مرکب لفظ دی دا خنه دی دا رستو ایجاد شوی او دغه چې کوم دی نو سخر چې کوم دی دا یو لفظ په دغه باندې بحث کړم دی کې دا لفظ مور برور راغلی دا کتاب ما سره دی د سټوري آف لینگویج په اړه کې دا ټول نو دا دینه پته لري چې مور زموږ خپل لفظ دی دغه شانتي رور زموږ خپل لفظ دی د دې رور سره د پنجاب مونږ سره د پنجابۍ ډېر لوی تعلق دی ګوره دا یو ډېر عجیب خبره چې لکه اوس مونږ کندو وای ای کندو ته کندی وای په پنجابۍ کې مونږ نیندرا وای ای نیوندرا وای مونږ هم سیلانی وای هغه هم سیلانی وای د پنجابۍ زموږ سره چونکه گاونډم دی خو دا تعلق زمونږ ډېر پخوانی پاتې شوی دی اگر چې کوثر غوریاخیل دی خدای وبخښي چې هغه به دا وي چې دا پردی لفظ چې کوم دی دا جوړ دی د پوری دی نه یعنې دا باسین نه پورې چې کوم دی یا د جیلم نه پورې دا پردي خلک دي نه
پروفیسر صاحب دغه نوي سیزونه ایجاد شوي دي او هغه بیا د پښتو نومونه ورکړل شوي دي لکه زه به د ایروپلین خبره وکړم هغې ته الوتکه وایي میزایل ته توغندي وایي او داسې نور په دغه په تاسو څومره کایلې چې دا په کار دي چې یو ژبې کې داسې سیزونه
دی کې اوس د دې شاته قومیت دی او افسوس دا چې زمونږ دلته کې د نوي اصطلاحاتو یا د ژبې سرپرستی نه کیږي اول د انګریزۍ سرپرستی شروع ده ورپسې د اردو چیغې والې شي نو دا زمونږ د کوم قومي ژبې دي دا رسو پاتې دي صرف سندیان چې کوم دي په موږ ټولو پښتنو کې لکه بنګالیان چې متحده پاکستان پای کې بنګالیان دوی پکې ډېر کوشش وکړو چې اردو الفابیټ پکې راولي نه هغه ایران وس هغه خپل دغه باندې ټینګ دغه شان سندیان په خپل ژبه باندې ډېر ټینګ دي نه پنجابی په خپل ژبه ټینګ دی نه پښتون په خپل ژبه ټینګ دی نه بلوچی ټینګ دی دوی ټول زور لګی اکنامک فائدو دپاره معاشي فائدو دپاره نوکرو دپاره او خپلو بچو ته زما سره خوا کې ګاونډ کې نه نومې نه الم بچو ته ټول اردو شروع کړه هغه لګیا دی نو چې د دې سرپرستی وشي نو الب سه فائده وشي کنی که فرق تا الوتکه واغشته یا تا چې کوم دی نو ټولګه واغشته مجموعی ته ټولګه وي دا څوک دلته هیڅ نو نه پیژني ځکه چې دې پبلسټی نه کی پبلسټی په سرکار کې چې هغه ته په لکه ستا رول ستا ریډیو دی ټی وی دی ستا سره اخبار دی د سرکار هم چې کوم دی په بیا د دې توجه ورکړي چې بې دا الفاظ نو بیا په خپل دا کې یو جنا سرکار بالکل پریږدي او عوامو ته پریږدي نو عوامو کې خو بس په خپل بیا جب مري
تاسو پروفیسر صاحب په ذاتي توګه دغه څېړنې کړي دي ډېر کار مو کړی دی تاسو څه ګڼئ چې دغه د ژبو د پرمختګ لپاره د پښتو ژبې لپاره په افغانستان کې زیات کار شوی دی که د دې د پښتنو ډېر کار کړی دی
زما هلته کې یو دوست دی زیار صاحب دا هغه شاعری نو ما هغه ته مخامخ وې زما دې ریسرچ سلسله کې راغلی وه کوړي ته چېرې ته څه کې ده د نن نه یو شل دېرش کاله مخکې خبره ده چې زه کوړي کې وم نو هغه ما ته وې چې ما ورته ستاسو شاعري کمزور ده زموږ مقابل نه شي او ریسرچ مې منم زیار صاحب خپل یو ریسرچ کړی دی سور کوتل یو ځای دی په دې شمالي افغانستان کې او په هغې باندې د کنیشک د زمانې لیکل شوي دي په رومن کې او هغه هومباخ یو جرمنی دی هغه د هغې وضاحت کړی دی او هغه دا کړی بیا پې زیار صاحب خپله کوشش وکړو د هغې زړه پښتو معلومه که هغه زړه الفاظ هغه ما سره بیا ما له هغه مهرباني وکړه ما له هغه خپل ریسرچ راکړو نو هغه ته ما دا ما ته یره ستاسو هغه په شاعري سم ما ستا د شاعري خو هېڅ هم نه ده د هغه هم شپږته کتابونه ورالې راکړل او ما چې وکته یره ما ته خو پکې څه مزه رانه کړه دا د هغې
مطلب دا چې هغې
په شاعرۍ کې مونږ
په نثر کې ډېر کار
آی په څېړنه کې کار کړی دی تاکي افغانستان زیات کړي افغانستان زیات کار
خبر تاسو د سیړونو پاک له خبرو کو تاسو دا کوم چې تړي کړی دی د جبې د پاره جبې او ټکی څومره وخت نه تاسو لګي په دغه خبره کې
په دې زما شل کال تیر شو پورا دغه د نقیب الله روحي دا مضمون چې کوم داس په سن 80 کې دا چاپ شوی دی په مشرق کې پورا هغه ایډیشن چاپ شوی دی هغه چې ما وکتو نو هغې نه پس بیا زه شروع شوم، نو بس بیا ورپسې زبان تاتی او تالشی بیا چې کوم دی دا دا مې کته، بیا ورپسې چې کوم دی دا سټوري آف لینگویج مې کته، بیا کمپیریټیو، بیا لینگویسټک سروے آف انڈیا اینڈ پاکستان یو ډیر زبردست ریسرچ دی، بیا پاکستان والا خپل اغېستی چې پکې ارمړیم دا او پکې چې کوم دی نو پشایم دا او پکې دا کوهستانیم دا او گجریم دا او ټول بلوچیم دا. بیا یو بل یو کتاب ما ولیدو چې پای کې د ژبو ډیر زیات د پښتو پکې هم زموږ پکې شعرونه دغه نو دا مې درته
دا خبرو کړه. نولس سوه اتیا نه تاسو نو بیا خو د دې پنځه دېرش کاله وشو،
پنځه دېرش کاله وشو بالکل.
نو دغه ته به تاسو کتابي شکل کله ورکوي؟ دغه تاسو
ما ورکړی دی، ما ورکړی دی، ما ورکړی دی، خو په هغې ډېر پیسې لګي او پښتو څوک اخلي نه. چې زه په شل دېرش زره روپۍ مو لګوم او بیا څوک یې اخلي نو بیا به لکه څنګه د ادبي سوغات خو ما درته وویل چې په سن پچاس کې زما استاد لیکلی و او هغه بیا وینو خورده که چا وانغشت.
تاسو غواړئ چې دغه څه اداره یا حکومت یا د چاپ؟
بالکل بالکل بالکل، زما د مخکنی حکومت نم دا دغه چاره ته دغه اوس هم زما پښتون کې دغه کې چاپ کیږي، مضامین چاپ کیږي.
تاسو خبره ډېر زیاتې قیمتي دي خو موږ سره وخت کم دی، د مشال ریډیو سره د خبرو کولو یو ډېر
مننه. د مشال مرکه
تاسو د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ یې. اوس مو اسرار العالم مومن د سپورت نړۍ ته بوځي.